سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې شي تاسې ازادي راډیو ته خوږ اسمخ کې تر دې چې د خبرونو مطلب تل خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو د خبر له مخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریت پلان جوړ کړی و نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړی د سیرنا هوټل په بریت کې د امریکایي تبعه دیوید اسلاب په شمول شپږ تنه وژل شوي وو د دې راډیو پر اساس سره له دې چې د امریکا د عدلي وزارت په تورلس کې نور د سراج الدین حقانی نوم نشته خو تر نن یک شنبې پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی په ویبپاڼه کې شته د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وین عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزې لغوه کړې ده امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالره جایزه ایښې وه پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لپاره خپل پیوړی کړي او د دوړو ملتونو د ګډې ګټې لپاره خپل ټول امکانات وکاروي د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړي سازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې د افغانستان بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره کتلي موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ استعمال او خبرې ترې پرخه کړي ترسو درخزي اړیکې نور هم اټینګ شي د پاکستان څنګه سازي صادق خان تر دې وړاندې ته 2023 کال د دسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و هماغه مهال پاکستان د افغانستان په پکتیکا ولایت کې بمباری وکړه چې لزګر ملکی وګړي په لړ کې وشل لامین خان متقی سره د صادق خان د کتنې په اړه د طالبانو د باندنیو چارو وزارت ویلي چې د ناست افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړخیزو اړیکو پیاوړتیا د ډیپلوماټیکو همکاریو لوړول د سوداګرۍ او ترانزیت د همکارۍ پراخولو او د دوړو ودونو د خلکو اړوند مسایلو حل ته ځانګړې شوې وه د امریکا متحده ایالاتونو په اوکران کې حضور لرلی شي البته ناقص لکه چې ډیری یې تمه درلوده په روسي تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکران د ولسمشران ډونالډ ترامپ او ولادمیر زلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش ورځېنی اوربان سره موافقه وکړه د متحده ایالاتونو د حضور موضوع د اوکران د اټومي بټیو په اړه هم بحث وشو ولادمیر زلنسکي ویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیرغونې په امکان هم خبرې کړې دي زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټی د چې د 2022 کال مارچ رئیس د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده د اوکرين ولسمشر زده کړی یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا د اشغال پای ته ورسوي هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي د اوبو رسونې تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه تر سو بټی پراتلونکي کې خلکو ته برخنه او اوایت برابر کړل شي من نه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې له پاکستان د افغان کډوالو پر نه جبري وستلو ټینګار
نو مشکل دغه ته موږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د ژوندۍ جوړه ده نو ته موږ یې کولای نه شو چلتل
خیاطان وایي کاروبار د نورو اخترونو پر تل خنه دی او پکتیکا کې د فرنیچر او د جوړولو او اسري نجاري کاروبار غوړېدلې
حکومت دمونه فرنیچر اخلي کاوچونه او میزونه هر شی مون اخلي الحمدلله دوی اوس له کابل نه مروړي د مون خپل د پکتیا خپل ګردیز نه اخلي
خبرونه کړه نو راپور نه هم لرو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنۍ چار وزیر په شمول د دوی د درو جګپړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لری کړې دي د امریکا ان پی آر ملي رادیو د خبر لمخې سراج الدین حقانی چې منلې ده د 2008 کال په جنوري کې د کابل د سیرنا هوټل د بریت پلان جوړ کړی وو نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړې د سیرنا هوټل په بریت کې د امریکایي تبعه دیوید اسلاب په شمول شپږ تنه وژل شوي دي د طالبانو د کورنۍ چار وزارت وین عبدالمتین قانی پرون ویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوی جایزه لغوه کړی دی. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر $10 میلیون جایزه یې خو. پر همدې موضوع د لاډیر باسل پر سره د تلیفون پر کرخې د چارو شنونکي ښاغلی محمد عیسی قطمر وصل شوی دی. سلامونه اتمر صاحب، وخت بخیر. امریکا د طالبانو د کورنۍ چارو وزیر په شمول د دریو جوګپوړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزه لري کړې دي. دا پریکړه څه پیغام درلودلی شي؟
مننه تاسو ته اوریدونکو، څه سلامونه نکیلی. البته داسې باید ووایو چې دغه یو تغییر د سیاست د امریکا د افغانستان په اکله دی. زه داسې فکر کوم په دې وروستي وختونو کې د قطر دولت دغه منځګړیتوب کړی. پخوا کې څو تنه بندیان د امریکایانو د کابل نه خوش اصول او امریکا هم افغانی بندیان د ګوانتانامو د زندان نه خوش کړل. البته دغه وروستی پریکړه گرچی دا یوازې د عدلی وزارت د خوانه اعلان شوی، لیکن د اف بی آی په صفحه کې تر اوسه پورې هم دغه جایزې موجود دي. خو په هر صورت اوس داسې ویل کیږي چې د دغه امریکایي عد راتګ سره کوم چې کابل ته ترسره شو او دوی یو امریکایي په نوم د ګلاسمن دوی له ځان سره بیرته امریکې ته بوتل. دا داسې ښیي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ اړیکې تر یو حده پورې برقرار شوي دي او د هغه هلو ځلو له کبله کوم چې د قطر دولت په دغه برخه کې ترسره کړي دي، دغه لاسته راوړنه یا دغه تفاهم ترسره شوی.
بله، اوس اتمر صاحب دا پریکړه لغوه وروسته کې چې امریکایي زنداني آزاد شو، ربط درلودلی شي که ربط درلودلی شي؟ آیا دې ته دې امکانات شته چې ډېر شمېر طالب چارواکي دي چې د هغوی پر سر لا هم بندیزونه شته دي، هغوی نمونه په تور لیست کې دي، د هغوی نمونه دې له دغه تور لیست څخه وویستل شي که نه پریکړه محدوده کېدای شي؟
دا کېدای شي چې یو قدم پر وړاندې، لیکن په دې معنا نه دی چې امریکا به دغه ټول کم کسان چې په تور لیست کې وو یا جایزې په سر تعین شوي دا ټول به دوی دغه جایزې له منځه ویسي یا رفع به کړي. زه ګمان نه کوم دا صرف د ښاغلي حقانی او د عبدالعزیز حقانی او د یحیی حقانی په سر باندې دوی نظر په هغه تعامل چې کوم دوی د امریکا سره کړی دغه تاثیرات په دوی باندې رفع شوي دي. او البته دا خپله په امریکا کې هم یو سلسله انتقادات رامنځته کړي دي. خلک داسې وایي چې ګورئ امریکا اوس تروریزم ته هم مکافات ورکوي. یعنی دا فیصله تر اوسه پورې په امریکا کې چیلنج کیږي. اوس هم امریکایي مقامات دغه تعامل سره مخالف دي، لیکن په هر صورت د طالبانو دپاره یو لاسته راوړنه په دې ده چې امریکایانو دوی سره په مستقیمه کتنه کې دغسې یو موافقه ترلاسه کړ چې د هغه په نتیجه کې هم په دوی باندې تعذیرات له منځه لاړل، هم امریکایي بندي چې د ټوریست په حیث دوه کاله مخکې کابل ته راغلی و او هغه طالبان له خوانه نیول شو بیرته خوش سو امریکې ته ستون.
بله، اوس اتمر صاحب وروستیو کې د امریکا له دغه ډول تصامیمونو له دغه ډول پریکړې د دې ښکارندوی کېدلی شي چې امریکا یو ځل بیا غواړي چې ځان په افغانستان کې ښکیل پاتې کړي او طالبانو سره د خپلو د اړیکو جوړېدو په درشل کې پاتې شي.
یقینا امریکا په سیمه کې همدا اوس هم موجود دی، دوی استخبارات موجود دي. زه چې سیمه کې وایم دا معنا لري چې هم په افغانستان کې دی، هم په پاکستان کې دی، هم په منځنۍ آسیا کې دی. یعنی دوی سیمه څاري او دغه تعامل هم چې دوی کله طالبان سره ترسره کوي، ځکه د دوهې په توافقاتو کې دا فیصله شو چې طالبان به هغه ډلې ته چې نړیوالو ګواښي په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. او امریکایان خو د داعش نه او د القاعدې نه ډېر ویره لري، ځکه چې دوی هغه ترهګرې ډلې دي چې د امریکا او د هغوی د ملګرو منافع تر برید او تهدید لاندې راولي. نو په هر صورت امریکا دا ښه ګڼي چې طالبان سره دوی همکاري وکړي یا طالبان د دوی سره همکاري وکړي د دغه ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر چې البته القاعده او داعش زیات.
مننه، ډېره زیاته مننه. ژوندی سي د سیسی چارشنو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په افغانستان کې د طالبان حکومت له پاکستانه غوښتي چې افغان کډوال دي د جبري ایستلو پر ځای په تدریجي او په ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستنې کړي. دا غوښتنه د طالبان حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې وه. له دې مخکې پاکستان له دې هیواده د ای سي سي کارت لرونکو افغان کډوالو د ایستلو د نیټې د ځنډولو په اړه د طالبان حکومت غوښتنه رد کړې وه. نور جزئیات په راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د ای سی سی کارت درلودونکو افغان کډوالو ته د دغه هیواد د حکومت لخوا د وتلو وروستۍ نیټې ته نږدې یوه اونۍ پاتې ده. د طالبانو حکومت له پاکستان غوښتي چې د جبري ستنونې پر ځای د افغان کډوال په تدریجي او ابرومندانه ډول خپل هیواد ته ستانه کړي. دا غوښتنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل ته د پاکستان د ځانګړي استازي صادق خان سره په لیدنه کې کړې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه دا هم راغلي چې د پاکستان ځانګړي استازي په دې لیدنه کې د افغانستان امنیت د پاکستان او سیمې په ګټه بللې او ژمنې کړې چې افغانانو ته د ویزو د ورکړې او پاکستان ته د تګ راتګ په برخه کې د سانتیاو د رامنځته کولو اړین اقدامات به هم کوي. د طالبانو حکومت له پاکستان دا غوښتنه داسې مهال کوي چې تازه د پاکستان دانو رسمانې خبر ورکړې چې پرون شنبه د مارچ په 22مه پاکستان د تورخم له لارې 2155 بیا اسناد افغان کډوال په جبري ډول لکرخې اړولي او د طالبانو حکومت ته تسلیم کړي. د پاکستان حکومت مخکې د طالبانو د حکومت د غوښتنه چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو نیټه وځنډیږي رد کړې وه. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخه د غوښتنه له ډیپلوماټیکو لارو شوې و. خو د تیرې پنځ شنبې په ورځ د مارچ لمه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د افغان تابعیت کارت لرونکو ای سی سی او نورو ناقانونه کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې نیټه نه ده بدله شوې. پاکستان د روان مارچ میاشتې یو دیرشمه ای سی سی کارت لرونکو او نورو ناقانونه افغان کډوالو ته د هیواد د وتلو لپاره وروستۍ نیټه اعلان کړې او ویلي دي که دوی په خپله خوښه لاړ نشي نو په وړاندې به یې له زوره کار واخیستل شي. په پاکستان کې میشت د ای سی سی کارت لرونکي یو شمېر افغان کډوال وایي ورکړل شوی مهلت ډیر کم دی او په دومره کمه موده کې نشي کولای له دې هیواده وتلو ته ځانونه چمتو کړي. د خیبر پښتونخوا په پېښور کې میشت افغان کډوال عباد الله ازادي راډیو ته وویل
نو مشکل دغلته د مونږ د تعلیمونو د بچو تعلیمونو د کاروبار د زندگی جوړه ده. مالته مونږ یې کولای نو شوشل تلار شو نو بس دغه زمونږ د پاکستان ته دغه خواست دی چې د خپل فیصله به واپس نظر ثانی پیو کی.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کراچۍ کې میشت افغان کډوال حجی تورباس چې دا هم د ای سی سی کارت لري وایي درې نسلې په دې هیواد کې راستر شوی او دا چې اوس بیر تخپل هیواد ته ستنېږي ورته ډېره سخته ده.
نو په وطن کې ولاد نو ماشومان دلته ګرځي پیدایش مدل دسته وي هلته موږ څه وکړو نه پل لرو نه سرای لرو نه مځکه لرو نه دغه وس لرو چې موږ هلته ځان ورسو موږ هلته څه وکړو چې ولاړ شو وطن.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ د راپور پر بنسټ په پاکستان کې څه د پاس اته لکه افغان کډوال د ای سی سی کارتونه لري. دا کارتونه په 2018 کال کې پاکستان افغان کډوالو ته ورکړل. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر له 15 وروسته له دې هیواد د بیا اسناد افغان کډوالو د ستنولو لړۍ پیل کړه. یو ان ایچ سی آر ویلي له دې اعلان وروسته نږدې اته لکه 50,000 افغان کډوال په خپله خوښه او په جبري ډول افغانستان ته ستانه شوي دي.
د زده کړې نشي تم کېده یا ایجوکیشن کارنر ویټ صندوق وایي چې په افغانستان کې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. دې صندوق تېره ورځ په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر نجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. نور حالې په دې راپور کې.
په افغانستان کې شپږم ټولګي پورته د انجونو له حضور پرته د یو بل خوانیس کال د پیلېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د زده کړې نسی تم کېدای ایجوکیشن کناټ ویت د ملګرو ملتونو صندوق ویلي د طالبانو لخوا د انجونو پر زده کړو د بندیزونو له امله 2.2 میلیونه انجونې له زده کړو بې برخې شوي چې دا شمېره ښایي تر 2013 کال پورې له 4 میلیونه واوړي. د صندوق د شنبې په ورځ د مارچ په 22مه په خپله ایکس پاڼه ټینګار کړی چې هر انجلۍ له هیڅ ډول استثنا پرته حق لري په سوله کې زده کړې وکړي، فرصت ولري او راتلونکي ته په هیله منتیا پرمختګ وکړي. په ورته وخت کې د دې صندوق د وکالت او اړیکو څانګې مشر کینټ پیج د یک شنبه په ورځ د مارچ په 23مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا بندیز د منلو وړ نه دی او هیڅ توجیه نه لري. نوموړي زیاته کړې، هر هلک او انجلۍ پرته له دې چې څوک او چیرې دی د زده کړو حق لري. مخکې تر دې د بخښنې نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده. د دغه سازمان د جنوبي اسیا څانګې د شنبې په ورځ ناوخته د حمل په 2مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې طالبان باید ټولو نجونو ته اجازه ورکړي چې ښوونځیو ته ولاړې سي او د دوی پر وړاندې دې له تعبیزه لاس واخلي. دغه سازمان په خپل راپور کې زیاته کړې چې دغه بندیز دوام غیر عادلانه او له بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه ده. دغه شان یې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي او په ټکو یې د طالبانو د حساب ورکولو لپاره یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له زده کړو یو شمېر محرومې نجونې وایي پر زده کړو یې د بندیز دوام نه یوازې د دوی بلکې د هیواد راتلونکی هم له ګواښ سره مخ کوي. د کابل ښار اوسېدونکي بهار ازادي راډیو ته وویل
لزده کړو پرته موږ د تیارو خوشرل کیږو او د خپل هیواد د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو. دا یو ډیره لویه بیعدالتي ده او د یوې ټولنې د نیمایي نسل پر وړتیاو یو برید دی چې د افغانستان راتلونکي په بشپړ ډول منځه وړي.
لزده کړو یو بلې محرومې نجلۍ چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
بوده دسترسي به آموزش نظر هایندي ماده که به خطر میندازد.
لزده کړو ته نه لاسرسی نه یوازې زموږ راتلونکی له ګواښ سره مخ کوي بلکې زموږ هیواد هم له پرمختګ او پراختیا راګرځوي. موږ هم حق لرو چې زده کړې او پرمختګ وکړو او یو روښانه راتلونکی ولرو.
ونه دا چې د ملګرو ملتونو د ماشومان وشي صندوق یونیسف د شنبې په ورځ د مارچ په 23مه ویلي و چې د طالبانو لخوا پر زده کړو د بندیز د دوام لامل د نوې ښوونیز کال له پیل سره په افغانستان کې له زده کړو د بې برخې سو یونجنو په شمیر کې څلور لکه نور هم ور اضافه شوي دي. د طالبانو حکومت په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. په 2022 کال کې هم د دوی د پوهنتونونو دروازې وتړلې او په 2024 کال کې بیا او خزی روغتیایی انسټیټیوټونو ته د تاګ محروم کړي. که څه هم د افغان خزو وینجونو پر وړاندې د تعلیمي، کاري او ټولنیز محدودیتونو په تړاو د طالبانو اقداماتو په افغانستان کې دننه او بهر پراخ برګونونه راپارولي، خو د طالبانو حکومت په خپل دریس ټینګار او ادا کوي چې د افغان خزو وینجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي. هغه ادا چې د افغانستان خلکو او نړۍ ته د منلو نه ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونه په اوکراین کې وزور لرلای شي، البته نه غوښتي چې ډیرو یې تمه درلوده. هغه کارپان چې د ازادي اروپا ازادي راډیو له اوکراینی څنګه سره خبرې کړي، د اوکراین د اټومي بټۍ په اړه د غیبات او امریکا د موافقې د وړاندیز شوې طرحې محتاطانه هرکلی کړی. دوی ویلی چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین او یو سم ګام به وي چې د اوکراین اټومي ځواک له روسیې څخه لویدیز ته انتقالولی شي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په وروستۍ تلیفوني مکالمه کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو ډونالډ ترامپ او ولودیمیر زیلنسکي ترمنځ چې په ترڅ کې کیف له دیرش روسینی اوربند سره موافقه وکړه، د متحدو ایالاتونو د حضور موضوع د اوکراین د اټومي بټیو په اړه هم مطرح شو. ولودیمیر زیلنسکي وویل چې په دې مکالمه کې له ډونالډ ترامپ سره د زاپوروژیا د بیا رغونې په امکان هم خبرې کړې دي. زاپوروژیا د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ ده او د 2022 کال له مارچ راهیسې د روسي ځواکونو تر اشغال لاندې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه یوازې دا کافي نه ده چې د زاپوروژیا اشغال پای ته ورسول شي، هلته باید لازم بنسټونه جوړ شي، د اوبو رسونه، تخنیکی پرسونل او نور مهم پړاوونه، ترڅو چې په راتلونکي کې خلکو ته برېښنا او عواید برابر کړی شي. سپین مړی هم د دواړو مشانو د تلیفوني خبرو په اړه په خپل بیان کې وویل چې ډونالډ ترامپ ولودیمیر زیلنسکي ته وویل چې د متحدو ایالاتونو لخوا د اوکراین د برېښنا رسولو او اټومي بټیو د مدیریت مالکیت به د دې تاسیساتو لپاره تر ټولو غوره ساتنه وي. هغه کارپوهان چې د ازادي اروپا ازادي رادیو له اوکرایني څنګه سره خبري کړي په محتاط ډول د وړاندیز شوی طرح هر کلی کړي. دوی ویلي چې دا اقدام به د امنیت یو قوي تضمین وي او یو سمګام به وي چې د اوکراین اتومي ځواک له روسیې څخه لویدیځ ته انتقال شي. ولودیمیر اوملچکینو چې د کیف په رازم کوفتیرنیس مرکز کې د انرژي د پروګرام مشر دی وایي کچيري شاغله ترامپ دا وړاندیز وکړي اوکراین باید رد نکړي بلکې باید په ځانګړو شرایطو ومني. د هغه په وینا دا شرایط باید تضمین کړي چې اوکراین به پر دې بټې بشپړ کنټرول ولري او دا ډاډ ورکړي چې انرګو اتوم چې د اوکراین د اتمي انرژي ملي اداره ده یوازینی عملیاتی اداره پاتشی. اوملچکینو زیاته کړه له اوکراینی متخصصانو پرته بل څوک د زاپروژیا د ځانګړتیاو په اړه معلومات نه لري ځکه چې هر اتمي واحد خپل ځانګړي تخنیکی ځانګړتیاوې لري. اوکراین 15 فعال اتمي ریکټرونه لري چې په څلورو مختلفو اتمي بټیو کې ځای پر ځای شوي دي. زاپروژیا د دغو څلورو بټیو لډلې یو ده چې اوس مهال د روسي ځواکونو تر ولکې لاندې ده. د دوه نورو ریکټرونو وضعیت د جوړېدو په حال کې شودل شوی دی خو له تیرو ډیرشو کلونو راهیسې عملي کار پرې نه دی شوی. د اوکراین 12 ریکټرونه د پخواني شوروي اتحاد له دورې څخه دي چې له 1991 کال یعنی د اوکراین د خپلواکۍ له اعلان وړاندې له شبکې سره تړلې دي. دا 12 ریکټرونه د اوکراین د برېښنا نیمایي برخه تولیدوي. په اوکراین کې وضعیت بې ساری دی ځکه چې تر اوسه هیڅ جګړه په داسې هیواد کې نه ده شوې چې ګڼې اتمي بټۍ ولري. د زاپروژیا بټۍ د روسیې تر کنټرول لاندې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
دا سال کې چې کوچنی اختر تنګ دی وونه پاتې ده د کابل او زینو ولایتونو خیتن وای سکل کار د تیرو کلونو پښان خنه ده. د ازادي رادیو سره خبرو کې لامل ته خلکو بیکاری او بیوسلی وبلله. نور هلې د فیروزه زی پر راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي ورستې لسیزه ده او کوچنی اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګڼډونکي یا خیاطان وایي سګ اخترې کار خنه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تیرو وو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایت اوسیدونکی او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطي کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مشکم د مونږ با جوړې نه خشتې په تیرو کلونو کې وردا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشي دي او داسې کارونه هم نشته. د تیرو کلونو کې به مونږ زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ وسه جوړې ګنډلې هم چې په داسې حالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ خشتې وردا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بیوزلی او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته ملو خوند په خوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند اغه ولیا ضرورتونه چې دغه په ډېر سختې سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بشمیره خلک به د اختر لپاره کلی او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
د افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار کې د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړې ډوډۍ ته اړ یاندي. زه دا وایم چې په دې تیرو څلورو کلونو کې بچا ځان ته جامې نوي ګنډلې د اخترونو لپاره اخترونه د خلکو هیر دي.
دا څرګندونه داسې محل دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالی ته هم خلکو همدا خبره کړي، او ازادي رادیو سره خبرو کې یو شمیر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله نه نوې جامې کړي او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. د یادونه ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بیکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سګ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پکتیا کې د فرنیچرو د جوړولو وسري نجاري کاروبار غوړېدل او په خصوصي سکتور کې په دې برخه باندې پنګونه لري شوې ده. په افغانستان کې د نجاري کسب یا عرفه د پیړیو اوږده مخینه لري. هله په خاص خد د هیواد نجاران په ډیرو ساده امکاناتو له لرګیو ښکلي شیان جوړوي، خو اوس په دې برخه کې ماشيني صنعت هم د پاموړ پرمختګ کړی دی. نور حال د نجیب لالو خیل په ریپورت کې.
د پکتیا په ګردیز ښار کې د فرنیچر او د کارخونو او دوکانونو مالکان وایي چې کاروبار خشوي او اوسمهال ډیری حکومتي ادارې او عام خلک د فرنیچر په برخه کې خپل کورني تولیدات کاروي. دوی زیاتوي د فرنیچر او د تولید په برخه کې د کارګر وړتیا ویلوري شوی او اوس د نوي او پرمختللو ماشينونو په واسطه کولای شي هر ډول الماری، دفتری میزونه، کټبندونه، کوچونه، د خوب تختونه او نور د اړتیا وړ شیان جوړ کړي. دیوی کارخونی مالک محمد گردیزی مشاد رادیو ویل
حکومت دمون فرنیچر اخلي، کاوچونه، میزونه، هر شی مون اخلي. الحمدلله دوی اوس له کابل نه نړولي د مونږ خپل د پکتیا خپل گردیز نه اخلي، او په داسې ان کې څوک خپل پروګرامونه کور کې چلري، هم هغه مونږ د تختونه او انوريګان د شانوري
د پکتیا اوسیدونکو بیا وایي اوس د دفترونو او ادارو په شان کورونو او په ځانګړي ډول د ودونو په وخت کې د فرنیچر رانیول دود شوی او دوی تر دې خپل داخلي تولیدات رانیسي. د پکتیا دوه تنو اوسیدونکو اسلام الدین او وحید الله ویل
تر ډیره هله پوری خوشبختانه زموږ سرمایه‌داران هڅه کوي، کوشش کوي ترسو د خلکو لپاره خپل افغاني تولیدات تولید کی، او په دغه برخه کې د خلکو اړتیا دی.
یو خو خارجي سامان ته نور ته ضرورت نشته، نور مملک نه خام مواد باید راشي، دلته باید جوړ شي. یو خو د خلکو تجربه او کسمیان زیاتېږي، بل د وطن تولید ده.
په ورته توګه د فرنیچر او د عصري نجارۍ د برخې کارګر هم دې ته خوشاله دي چې په خپل وطن کې ورته کار او بوختیا برابره شوې ده. یو تن کارګر خالد وایي
زه خپل دلته استاذي باندې کار کوم، دلته رقم ته کار شو غواړي، لکه میز ته چوکۍ الماری تختې خاو چې څه رقم ته کار هم د نیټ نه غواړي، موږ دلته تر سره کوو تقریبا نه کله کېږي دا کار کوم.
بلخوا د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین وایي چې اوس مهال د پانګوالو او شتمنو لخوا په فابریکو او کارخونو پانګونه ډیره شوې او دوی هم په دې برخه کې هغوی سره د اسانتیاو په برابرولو کې مرسته کوي. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ رئیس مولوي امداد الله ویل
ان شاء الله خلک دې تلیوالتیا ورس پورې زیاتوي چې دا کار د فابریکو برخه کې تولید ته زیاته پاملرنه وکړي، او ان شاء الله دې موږ دغه کوشش ته چې ان شاء الله راتلونکي کال به دې فیصد نور هم لوړ.
په پکتیا کې نجاران او د فرنیچر او د کارخونو مالکان داسې مهال د دې برخې په کاروبار کې د نسبی خواري خبره کوي چې دا مهال په دې ولایت کې د زنغوزیو د پروسس او برېښنا د مزو د تولید د فابریکو په ګډون په بیلابیلو برخو کې 50 لوی اوړي کارخونی او فابریکې فعالیت لري. اقتصاد پوهان وړي کارخونی هم د کورنۍ په اقتصادي پیاوړتیا، د کاري فرصتونو په ایجاد، د وارداتو په کمولو او د توکو د نرخ او کیفیت په ښه کولو کې مهمه بولي او زیاتوي دا د کورنۍ او هیواد د اقتصاد په پرمختګ کې مهمه ونډه لرلی شي.
دروژي رنگونه
نن مساعد دی کابل ولایت زمينه هي اوسیدونکو یم ازان چې وشه روزه پیرکی یا بولانی باندې متو بیا د منځنو منځونو کو د منځونو ورسته بیا موږ مکمل افطار خورو.
سلامونه وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته. نسیم نواجم د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ څخه. روژه خو قربان سم شایسته روژه ده، خو دلته زیات مغاتی وغټ مشکل چې دغه دادی چې غربت زیات دی، بیکاری زیاته ده، فقر او نیستی زیاته ده. نو د دغه یو مشکل سره د خلک لاس او ګریوان دي، بل خو نو څه نسته. روژه ډیره شایسته روژه ده، موسم بالکل برابر دی، نه ډیره ګرمي ده او نه ډیره یخني ده. واجبي کې چې پر تاسو هم په خیر باندې.
اکبر خان هم زم د کابل ولایت څخه د ازادۍ رادیو تن مینوال. روژه ای روژه واز داسې نه چې مونږ خالي خوراک او سکاک پکې بند کړو. روژه کې باید مونږ سترګم باید روژه وسیږي، غوګونو هم روژه وي، خلوم باید روژه وي، او څومره چې کولای شو عبادت پکې زیات وکړو، صدقه ورکړو، د قران کریم تلاوت وکړو، ذکر اذکار وکړو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ کارکونکو ټولو ته سلامونه وایم. الحمدلله، روژه خو ډیره ښه روژه ده، ډیر د خیر روژه ده، ډیر لنډې ورځې دي، ډیره شپه خیر روانه ده، ان شاء الله مشکل نشته.
د نیمه نړۍ خبرونه درته هم لرو. خوښ خبرونه متحده ایالاتونو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر په شمول د دوی د درو جګړو مشرانو پر سر ټاکلې جایزې لري کړي. د امریکا ان پی آر یا ملي راډیو ټلویزیون د خبر له مخې سراج الدین افغاني چې د منلې ده د 2003 کال په جنوري کې د کابل د سیرین اوټر د برید پلان جوړ کړی و. نور د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره جایزو په ویبپاڼه کې نښ کړي. د سیرین اوټر په برید کې د امریکا تابع د ویت اصلاح په شمول شپږ تنه وژل شوي وو. د دې راډیو پر اساس سره لدی چې د امریکا د عدلیه وزارت په تور لست کې نور د سراج دین حقانی نوم نشته، خو تر نن یک شنبه پورې لا هم د نوموړي نوم د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په ویبپاڼه کې شته. د طالبان د کورنیو چارو وزارت وان عبدالمتین قانی پرون شنبه وویل چې د امریکا حکومت د سراج الدین حقانی، عبدالعزیز حقانی او یحیی حقانی پر سر ټاکل شوې جایزه لغوه کړې ده. امریکا د سراج الدین حقانی پر سر لس میلیونه ډالر جایزه ایښې وه. ورسته خبرم دا چې پاکستان او د طالبانو حکومتونو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د دوړو ودونو ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکې لا پراخي او پیوړي کړي، او د دوړو هم ملتونو د ګډې ګټې لپاره د خپل امکانات وکړي. د افغانستان پر د پاکستان ځنګړي استازي محمد صادق خان په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په کابل کې مې د افغانستان لپاره نوی چار وزیر امیر خان متقی سره وکتل. موږ له افغانستان سره د دوامدار تعامل او د متقابل ګټو ورو اړیکو ژمنه بیا تایید کړه. هغه زیاته کړه دوړو لوریو موافقه وکړه چې د جګپړو چارواکو ترمنځ تعامل او خبرې اترې پراخې کړي تر څو دوړ خزړې کې نور هم ټینګې شي. د پاکستان ځنګړي استازي صادق خان تر دې وړاندې د 2003 کال د ډسمبر په 23 کابل ته سفر کړی و. اما مقام حال پاکستان د افغانستان په پکتیا ولایت کې بمباري کړې چې لسګونو ملک وګړي په لړ کې وشل شو.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
مېرمن سره ما سلام بد خلقی کوي، لاس په پورته کوي او بچلن ور سره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کیږي، بلکې په ماشومان هم بد تاثیرات لري. لامل هم همدا وي چې مثلا دوه ټوله ورځ روزه نیولې وي او اعصاب خراب وي، نو وایي چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماښام کې ټول را تیار شي، نو داس خو کیږي نه.
د یوې مېرمنې غږ مو اوریده چې ویلې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې د کور له مېرمنو سره دومره بد چلند کوي چې ان لاس ور باندې پورته کوي. خو یو شمېر نارینه بیا نه یوازې دا چې له مېرمنو سره تاوتریخوالی نه کوي، بلکې له هغو سره د کور په ټولو چارو کې مرسته هم کوي.
د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې مې تیار کړم بیا هغوی ته غږ وکړم چې تاسو فاتېږئ.
نن همدا موضوع چېرو ملتیا مو وکړئ.
قا
قدر من اردونکو دینی عالمان وایي چې روژه د صبر او حوصلې میاشت ده. په دې میاشت کې خدای پاک خپلو بندګانو ته امر کوي چې له بل ار وخت څخه زیات ښه چلند وکړي، له بې وزلو سره مرسته وشي او د ګناهونو د بخښلو لپاره عبادت ترسره کړي. خو یو شمېر خلک وایي چې د روژې په میاشت کې په ځینو افغان کورنیو کې له نورو ورځو څخه هم ډیر زیات نامناسب چلند د کورنۍ له ښځو سره کیږي. دا ښځې وایي چې که په روژه ماتي کې خواړه د نارینهو په زړه نه وي یا هم لږ ناوخته چمتو شي، دوی ته سپکې سپورې خبرې کوي، حتی لاس ورباندې پورته کوي. د ښځو د حقونو فعاله اوګۍ احمدزی وایي چې دی ډیر کسان لیدلي چې په ډیره وړه خبره هم د روژې په میاشت کې له میرمنو سره بد چلند کوي.
داسې مې ډېر کسان لیدلي دي چې په خپل کور دننه یې په ښځې باندې بدخویي کړې ده، په پقار سوي دي، وښلي دي. حتی دوی ته دا لازمه نه ده، هغه ښځه بیچاره هم روژه نیسي، هم د کور کارونه کوي، هم بچیان سنبالوي او هم د کور همدغه د ژوند ټول حصو او ټول بخشونو ته دا متوجه ده چې زه څه باید وکړم. د سهار نه چې پاسي تر شپې پورې دا سړی که یو د ورځې روژه نیسي، نور خو یا به خوب وي او یا به که په کار وظیفه کې ماښام به راځي روژه ماته به کوي او نور به څملي. دا بیچاره میرمنه ده چې د سهار نه تر شپې پورې په دا ټولو کارونو کې مصروفه ده، په اولادونه به هم ساتي. نو زما پیام دغه ورونو ته دا دی چې راځئ کله چې د روژې میاشتې یا د روژې نه بغیر نور وختونه وي، تاسو خپلو میرمنو سره په کور دننه کې داسې د میرمنې او د خاوند داسې کوم رابطه ځان ته ونیسئ، بلکې د دوه دوستانو رابطه ځان ته ونیسئ، لکه دوه دوستانو غوندې په یو کور کې ژوند وکړئ. ډېر صمیمانه او ډېر مخلصانه ژوند وکړئ، یو بل ته احترام باید وسیږي. بل خصوص زموږ نارینهګانو ته زما دا پیغام دی چې خپلو ښځو ته ډېر احترام وکړئ. ښځه تر هغه پورې چې یو جلۍ چې په یو کور کې پیدا کیږي، په هغه کور کې برکت پلار ته راولي. کله چې دا ودیږي نو دا خپل خاوند کور ته ځي او هلته رڼایي راولي، او کله چې دا مور کیږي نو دې د پښو د لاندې خو به جنتي. نو د ښځې د جایګاه د احترام د دغې په معنا او مفهوم باندې زموږ د افغان دغه ورونه دغوی ټول باید ځانونه پوه کړي، بلخصوص هغه کسان چې بیا زور زیاتی کوي او وښلو ټکول کوي او بدې خبرې کوي. دا زه فکر کوم دا به ډېر د جهالت نشاني او یا به همه په ځینو عملونو به اخته وي، ځانونه به کنټرولولی نیسي. نو دغو ته پکار ده چې د دغه حالت ځان وباسي او خپل کور کې خپل ځان ته خپل میرمنې او اولاد ته یو ښه فضا را ایجاد کړي.
یو شمېر نارینه بیا په روژه کې د خپلې بدخویۍ لامل وزګاري او د همدې وزګاري له وجې خالي جیب بل د عمل درلودل ګڼي. وایي ټوله ورځ په کور ناست وي، بیا که ماشومان هم لوبې کوي دوی نشي زغملی، یا کوچنی وهي یا یې هم له میرمنو سره لانجې وي. د کابل اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید راته وایي، په دې هکله ورسره غږېدلی یو.
بلکل ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاسرو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو په آینده کې له داسې مشکلاتو سره مخ نه شي.
د ننګرهار اوسیدونکي ښکلا وایي چې بې وزلي او وزګاري په نارینهوو او ښځو دواړو راغلې، روژه هم دواړه نیسي. دا له میرمنو سره لوی ظلم دی چې یو بل سرخوږی بیا میړه اضافه ورته جوړوي. په روژه کې تریخ چلند سره کوي، کله خو لاس هم ورباندې پورته کړي.
روژه خو ټول نیسي، ولې په روژه کې رښتیا هم هغه ستاسو د خبرې مطابق زه ووایم ډېری سړي دي نارینه دي چې هغوی په کور کې لکه ډېره بدخویي کوي. یو خو دا مسله وي چې صحیح ده روژه ښځه هم نیسي سړی هم نیسي، ولې په ټوله کې سړي کې بیرون کار کوي نو د ښځو کار هم په کور کې کم نه وي. د ماشومانو د ساتنې او پالنې رانیولې بیا د کور چارې مسله ډېرې وي په روژه کې، د کول دي، پخلی دی او ډوډۍ ده او هر څه دي. دا هم په یو ډول باندې مثلا کار دی، ټوله ورځ به ته پرې بوخته وي او خپله انرژي غواړي. روژه کې که مثلا د سړي مغزه خرابېږي
د خزم باید خراب شي. ول ډیری نارینه مونږ ګورو چې هغه ډیره بد خوې کوي پروژه کې په مېرمن باندې مثلا قاریږي چې وې کې روژه کې یو شی مثلا انداک نه وخت شي نو ډیر بد حال چولې وي او روژه ماتي باندې سګنه پیږي. لامل هم همدا وي چې مثلا دو ټوله ورځ روژه نیولې وي او اعصاب خراب وي نو وای چې هر څه دې په دسترخوان هغه ماخام کې ټول را تیار شي نو داس خو کېږي نه. ولی رښتیا هم دا خبره باید ومنو چې په افغانستان کې دغه مشکل ډیر دی او خزې دې خو سره ډیر مخکې پروژه کې
د تاسو په نظر څه کول پکار دي په ځای د خشونت که دا نارینه خپل مېرمنو سره همکاري وکړي څومره به ښه وي؟
خپله لکه نارینه په ځان کې اصلاحات راوستلی شي په یو ډول باندې کې احتیاط لري یا محتاد وي پروژه کې هغوی ځان نه شي کنټرولولی. ماښام کې د دوی نو مغزه هسې خرابوي ولې بیا هغه خپله غصه په ښځو باندې سړوي. ولې په ټوله کې دوی باید مثلا دا فکر وکړي که دوی روژه نیولې خو مېرمنې هم روژه نیسي او که دوی ستړي ستومانه دي خو مېرمنې هم ستړي ستومانه دي په کور کې. یعنی خپله دوی دغه فکر باید له ځان سره ولري او په مېرمنو باندې مثلا د روژه ماتي په وخت کې یا دغه ورځې ټوله ورځ کې چې روژه یې نیولې وي په مېرمنو باندې باید غصه نه شي او یا کور کې ناغ جنجال جوړ نه کړي. ډېری نارینه هم لیدلی دي چې په کور کې ډېره بد خلقي کوي او یوازینی لامل هم همدا وي چې مثلا یا دوی احتیاط لري یا محتاد وي خپل ځان نشي کنټرولولی او یا هم په روژه کې مثلا هغه خپله غصه په بل چا نشي سړولی نو بیا مېرمنه بیچارهګانې رئیسار کې په هغوی باندې دغه غصه مثلا سړوي. ولې په ټوله کې یعنی خپله سړی کولی شي چې ځان کنټرول کړي د دې پر ځای چې غصه وکړي د هماغه مېرمنې سره کومک وکړي چې په وخت باندې هر څه تیار شي او هېڅ دې ته مثلا وخت پاتې نه شي چې بیا سړی راجي شي په مېرمنې باندې په قهر شي.
ښځو ته څه کول پکار دي چې د دغسې یو جار جنجال مخه ونیسي؟
پروژه کې نه په ټوله کې د ژوند یوه برخه ده او سړی او مېرمنې په ګډ ژوند کې باید د اړیکو په خو درلودلو اړیکو کې باید دواړه سهم ولري.
که مېرمن چیرته په داسې وخت کې خپل د کور سړی سره کښېني او د دغه منفي ټکي ور په ګوته کړي همدا خبرې ستاسو مرکه کې وکړي ورته ووایي چې که تاسو روزه نیولې خو ما هم نیولې ده هغه وخت چې دوی په قار نه وي په ارامه په نرمه دا ټول منفي ټکي ورته ووایي تاسو څه فکر کوئ آیا دا نارینه به خپل خوی بدل نه کړي؟
شته ځینې داسې نارینه شته چې مثلا هغه که روژه نیولې وي د ورځې په دغه لاړ کې مثلا د هغې مغزه ډېر خرابي وي کله چې روژه ماتی کېږي هغه به خبرې ته غوږ نیسي. مثلا مېرمن کولی شي په ارامه باندې کښېني ورته ووایي چې همدغه مسایل چې تاسو یادونه وکړله که ته بیرون کار کوي نو ورځې زه هم په کور کې مصروفه یم او یوازې مثلا دیګو پخلی نه دی د ماشومانو ساتنه ده او پالنه ده د کور کارونه دي ټوله زندګي را په غاړه ده په یوازې ځان باندې نو دغه موضوعاتو باندې کولی شي د هغې د نظر مثلا بدل کړي او لږ څه تغییرات پکې راولي. ولې خدای دې لري بیا ځینې نارینه هم په کورونو کې داسې شته دی چې هغه د مېرمنې خبرې مثلا هېڅ ارزښت نه ورکوي څه بیا دا چې دا کښېني مثلا ورته ووایي چې یا دواړه کار کوو یا تم ستړی زم ستړی ولې دا بدخویي د څه لپاره که نه خو ډېری نارینه بیا دې شي ته غوږ نه نیسي او هغه همغه خپله خبره کوي. یعنی ډېر ښه نارینه هم پیدا کېږي چې مثلا هغه حتی علاوه د دې چې بیرون کار کوي مثلا ستړی وي کور ته چې راشي په ماښامي تیارولو کې د مېرمنو سره کومک کوي ښه نارینه مونږ لرو. ولې ډېری بیا داسې بدخویي چې کوي نو هغه نه یوازې دا چې کومک نه کوي بلکې مېرمنو سره مثلا بدخلقي کوي لاس پرې پورته کوي او بد چلند ورسره کوي چې دا نه یوازې په کورنۍ کې مثلا د تاوتریخوالي سبب کېږي بلکې په ماشومانو هم بد تاثیرات لري په ټوله کورنۍ باندې چې هغوی ورسره جګرخونه کېږي.
تاسو خپله یو مېرمن یاستئ کله چې یوې بلې ښځې باندې داسې وضعیت راځي له یوې خوا ماشومان سنبالوي کور پاکوي پخلی برابروي له بلې خوا چې بیا نارینه راځي په ځای د دې چې دېنه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه توري کېږي؟
زه فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي. نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه توري کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي. نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه که مېړه بدخویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښیي او که چېرته ښځه بدخویه وي نو سړی باید نرمښت وښیي. په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښیي او که نرمښت ونه ښیي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې. تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي. نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځې رول هم ډېر مهم دی چې که مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنه کړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بل اخره یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي. یعنی هر څه په وخت برابر وي، مثلا خپل تقسیم اوقات ځان ته جوړ کړي، جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې ناوخته نشي.
په اخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې د دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده، سبا یې لورم یو بل کور ته ځي، کچیرې د دې له خور لور سره داسې چلند وسی لکه د نه چې دای له خپل میرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده، په دې بچ ډول اثر بیا وکړي.
په افغاني ټولنه کې ډیرې سړي په دې فکر باندې نه دي، هغه د مونږ ژوند کړي د افغاني ټولنو کې بس هغه د چا لور چې کور ته واده شول بس هغه تخپل خزه فکر کوي، دا ذهن ته دانه ورځي چې مثلا د هما خور یو پر دې کور ته لیدای غي ژوند څنګه دی، یا که سبا لړ چې مثلا د غي ژوند څنګه وي، واده مغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هیڅوک دومره وګت فکر نه لري. په افغاني که ډیر خلک د ژوند لپاره ډیر لنډ فکر لري، هغه خپل کورنۍ چاپیریال کې د دوی فکر محدود وي چې په ماغه باندې راټول وي چې مثلا همدغه ما کورنۍ ده او مېرمن مې ده، او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په خپل کورنۍ باندې کوي، د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي. ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرو مطابق زه وایم یعنې په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي. دا هم د یو چا لور ده، کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې دا سړی وي دم دې په مثلا هغه باندې ځي کنه، نو باید چلند ورسره ښه وشي، نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکړي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهربانی، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره ژوند ډیر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلې حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمو موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي. دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینو نارینه وو به دا ویاړ ګاډه شي والله ما نن کور کې مېرمنه به دې شي باندې والله چې هغه دا کته خراب کړی، ما نن په دې والله چې لږ ناوخته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وایي چې ما په ده باندې والله چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار هم دې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی، دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډېره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي، چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د هغه خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې، خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې دا هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستې خلک چې په یوه لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغې مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وایي ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي، خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبې، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینهو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه، خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د مخ ناولی دا دي په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو د تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیره د روژې په میاشت کې د کورنۍ له میرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کس یاستئ، تاسو که نارینه وي که ښځینه وي، د هغو بد چلند ته بد چلند وایه، خپله څه کوئ؟ کیدای سي لږ معلومات راکړئ؟
مننه فرشته جانې. زه که وایم، زه کله کله خپلې میرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زه له خپلې میرمنې سره ډېره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکارۍ ته اړتیا لري. نو میرمن یو کار وکړي، زمونږ کوم سه دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخو منځلو نه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازین د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومان وې د کولو کې، د ماشومان په سنبالولو کې، یعنی به ټول مواردو کې زله مېرمنې سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زما له وړکی ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته پاتېږم چې ما تیار کوم بیا هغه ته کوم چې تاسو فاتېږئ. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شریعي لحاظ او زمنګ او ساسي په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کوم.
bale اوس په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان داسې وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر یې خراب وي، نو که هغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتېږي داغه په ځای کې تخته وکړي، یا هغه مثال د بې خوبۍ احساس کوي ته پاتې کې پښلمه تیار کړي، هغه په قطره پاتې شي راځي پښلمه تیار دي. یعنې که دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کړي، زه فکر کوم چې د دنه بل ښه احساس نشته دی. بیا د ژوند په ټولو چارو کې مثال زیاتره وخت د شوې دي، کله چې زما لوري د عملونو زما مېرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه، بس زه چې کور کې زما دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره ای، که مثال زه چې ستلې یم وراشم هغه احساس دی لزان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو که تنور بس ته ماشومانو سره مثال سیل وکړه، لوبې وکړه. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډېر ښایسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې خپل مېرمنو سره، خپل مېندو سره، خپل خویندو سره په کور کې مرسته کوي. نو بدې دې پوښي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو ته درکول کیږي.
ډېر زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې له دې زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډېره مننه.
د اسلام له نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتید چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپله ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبلیږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که بغیر د روژې نه، دا نادرست او نادلنه عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی، بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم دا مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه و خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشت ده او دا چې د ور نه د غاړو د بچکېدو میاشت ده او دا د غفران او د مغفرت میاشت ده، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي، دا د کنټرول میاشت ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت لپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي، ښځه راغلې خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښي، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یو ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي،
او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرگز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته ولې دا شی اسای باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالی هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپلو میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په هره برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمیره ده 00420224 تربیه پرزه که چی است، الله مو مال او ملگری.
ਤਵਖੜੇ ਦਾ ਲੈਲਾ ਪਗੜਸ ਬਿਨਾ ਬਈ ਵੇ ਤੋਰਾ نازک سما دستر گو تور پوڑم دا گرد کلی پی ویا دا پوڑم دا گرد کلی پی غور پوڑم دا گرد کلی پی غور ستا پتن کی نستا بی نولاڑی زور سیکڑن جو ویا دا چار کا مکل شاد پٹر غم مبتلا